دو بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو سات خبرونه ده. دا زما حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغیزمنو صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او موثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوي. یو ان اف پی ای په افغانستان کې ښځو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهردین سره د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور مهم موضوعات وو. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې هغه هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره یې نږدې اړیکې نه دي ټینګ کړې. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. سږ کال د دې ورځې شهر له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله وروسته پاتې دی. د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمېر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي له کبله له دې ډلې د مړینو شمېر نږدې 81% راپور شوی دی. په افغانستان کې په اوسط ډول هر کال شاوخوا 40,000 تنه په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې اکثر د سینې، معدې او سږو سرطانونه دي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو او د ایران د اټومي پروګرام له پلوه د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. خو د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به په غزه کې د اوربند موافقې په اساس د اسرایلي برمتو د خوشي کولو د دوهم پړاو په اړه بحثونه وي. دا په داسې حال کې ده چې نتنیاهو د خپل هیپالي ائتلافي متحد تر کلک فشار لاندې دی چې له حماس سره موقت اوربند پای ته ورسوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. او د اوکراین پاوز وایي چې د روسیې 8 پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. په یو بیان کې چې د اوکراین پاوز نن خبر کړ راغلی دي چې اوکراینی ځواکونو د 13 په اوږدو کې د روسیې د پاوز له شاوخوا 15 ویشتل شویو ډرونونو له ډلې 8 په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. بیان زیاتوي چې پاتې 28 ډرونونه د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي. روسیا دا تازه بریدونه داسې مهال کوي چې کیف له مسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان پرون وروسته له هغه رد کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو غوښتنه رد کړه. کیف وویل چې د متحدو ایالاتونو د سولې طرحه اوکراین ته سوله نشي راوستلی. د اوکراین او روسیې لپاره د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د یکشنبه په ورځ وویل چې که دواړه لوري سوله غواړي نو باید یو بل ته امتیاز ورکړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په ورستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د ښځو او نجونو د زده کړو په ننګه ژغونه راپورته شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته.
په ورستیو ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونې وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د رواني سلواقي یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یوه مدرسه کې د وینا په مهال په ژړغوني ژغ وویل که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي، خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي، باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو ښځو او د ښځو د حقونو پلویانو د طالبانو له منځه د داسې ژغونو د راپورته کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او ښځو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خپرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ نو څرګند یې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاونده شینکۍ کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د ښځو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم اسمت ساروان یم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خپرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی محترمې کډوخیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟
سلامونه. سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام محترم او میلمنو او اوریدونکو ته باید ووایم چې معلومدار تعلیم د ښځو بنیادي حق دی او په دې باندې هیڅ ډول معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس ستانکزی هغه وخت چې کله چې د دوحې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، او هغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی. ولې دوی د طالبان دریځ نه پېدلو؟ ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو؟ د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتله او خپلو جنګیالیانو ته دا انګېزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوې وای. وایي دې رایه درسته یاد که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو وه، اما دوی ولې دوی له شروع له دې کې دریز غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وه.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم زما پاند باندې چې دوی فکر کاوه چې ښه خو که وشو وشو که ونه شو مهمه نه ده، فکر کوه دنیا به دا موضوع سطحي ونیسي او فکر کوه چې افغان ولس ته به مهمه نه وي، فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم یو بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدېږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس ستانکزی چې هغومره چې د دې توافقنامې په حساب بریالۍ څېره وه او اصلي محرک همدی و، نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده. او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده، زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی بغه دا خپل عقده چلری راپورته کې خو هغه وخت موضوع چې دوی کولی چې په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کې لاسته راوړي یا بیا مرکز د توجه کېږي، هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده، او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې محترمې کډوخیل. آغلی کاکړ، ستاسو نظر سره دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یوه مثبته نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
په خیر هله را مچورو او جوړو وسی د انجنونو د تعلیم پرسه کې
بل د چې د طالبانو ځینو مقامات لکه ستانګزی یا د کورونی چارو مرستال وزیر پخپلو مشانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړي چې باید انجنونو ته د تحصیل او تعلیم حق ورکړي او وی ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخینه ول شوې ده دا څنګه تاسو غنئ چې یو مثبت اواز دی وکنه
ډیره مننه د طالبانو د لوړپوړ مقاماتو لخوا څخه دغه سیاواز او تشت کول د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړپوړ چارواکي چې د انجنونو د مکتب د خبرګون په اړه ویل دي تعلیم په واړی ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید انجنونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي یو خدا چې دې ولې په دا درې کال کې لدی مخ کې دي ته نو متوجه سوی ول دی د ته حسن وکړه چې دی باید دا ژغ ډیر ژو چت کړي وای نه هم بدون ځان دا نو وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې وستي په داس محل کې دا ژغ چت کړي دی موږ دې ته ک مثبت ارخم ورکو خو بیا هم موږ ته خوشبینه نه یو او نه هم دې ته پاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلای سو چې د طالبان د لوړپور چارواکو لخوا څخه دا غسی یو
دلیل څه
دی ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې په خصوص د شوز په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره په ټکر کې دي د هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې پاغه سره دی دا ثابت کړی چې دا تینجو تعلیم ولې بند کړی دي د اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې تر سره سو پاغه کې اسلامي هیوادونو همدغه فریکړه همدغه د دې وینا و چې د تینجو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجینی باید په ټول اسلامي هیوادونو کې د تعلیم ولري خو ولې د طالبانو لخوا څخه
دا خو سمره دا خو سمره خو مشکل اصلا هم دلته ده که دوی چیرته انجینو ته اجازه د تعلیم ورکړي وي بیا به چم دا ژغم نه پورته کوو لیکن وس چې دوی په منځ کې یو څوک را ولاړی شي او دا ژغ پورته کوي تاسو هغه ته مثبت ژغ په سترګه نه ګوري نو
ځکه د مثبت ژغ په سترګه نه ګورو ځکه چې د دې دغه ژغ چت کول هم بیرته په خپل نور لوړ پور طالبانو پر هغه چې تصمیم نیوونکي دي هغه چې باید په دې برخه کې دي عمل تر سره کړی پر هغه باندې اصلا تاثیر گذار نه دي
خو بیا له بلې خوا کله چې تاسو وایي د دوی ملاتړ نه کوي د دوی ژغ مثبت نه ګڼي با مغه خلک سم بغه سخت دری زدي په حقیقت کې دغه ملاتړ کوي تاسو په دې شکل سره
موږ دا غوم لا څرنه کو موږ دا غواړو چې ثابت کړو چې موږ په دغه درې کال کې چې موږ همیشه دغه ژغ اوچت کوي د طالبان د لوړپور د چارواکو لخوا څه د همدغه یو نفر لخوا څه دغه ونه وایي چې بل چې تعلیم د انجنونو حق ته او بعد د اسلام کې د دې څه دغه الهي حق وانه
صحیح ده لیکن وڅ چې یو څوک دا ژغ پورته کوي هغه خو باید تایید شي باید ملاتړ وشي
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې ارزه کې موږ دیته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر گذار نه دی پر خپل طالبان باندې د دې پر تصمیم باندې تاثیر گذار نه دی
ډیره زیاته مننه کور ودان شاغلای خورم ستاسو نظر څه دی زموږ د دوه ملمنو نظر خدا و چې دا ډول ژغونه چې د طالبانو له منځه راپورته کیږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول ژغونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه لیکن نن چې داسې یو ژغ پورته کیږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده
اوان د ازاده رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام منمنو تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم
سلامات
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ده دا د لاسیز اروپا دی خو دا یو ډیره متحوله پروسه او په هر نظام کې کچیرته په اصطلاح د نو نساو شپږ نوینا د 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته د بل خصوصا د جنو د تعلیم مسالې ته مو نظر واچو نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلات او د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده او نن چې په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې د ښځو تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کیږي، د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی، ځکه ډېر خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي، ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي. که چیرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي، نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی. نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم، او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي نو دا یو مثبت ګام دی، او ولو که ډېر په ابتدایي شرایطو کې هم وي دما په نظر باندې دغه مثبت اقدام.
ډېر مننه، سلامت اوسئ خرم صاحب. محترمه کډوخیل ښاغلی خرم وایي چې دا مثبت ګام دی، اما تاسو ویل چې دا ډول خبرې د مقام د ترلاسه کولو یا د کریډیټ د ترلاسه کولو لپاره یا دا ده چې لوړه چوکۍ ترلاسه نه کړه په دې خاطر دی، خو که چیرته دا ډول خبرې کوو د دې معنی دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلي کوو. که چیرته دا ډول خلک تشویق شي په خپلو څرګندونو، ممکن لا ډېر اوازونه د طالبانو له منځه د ښځو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي، اوچت شي.
ګورې، ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر تاسو یې وانهخست، ما ویل ډېره یې درسته یې، ما وویل چې ولو چې اوس وش خو دا ښه شو، لاکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې د غږ راپورته شوم، دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پهسته مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده. هغه انګیزه د دې هغه ځکه چې که واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پې ژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته دی او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه بند کړي، دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی، نو ښاغلی به ستانیزه ډېر
یعنی فکر کو نه کوئ چې همدغه په خپل همدغه خبرې چې تاسو اوس وکړئ همدا هم د دفاع او د تشویق وړ نه دي، او که نه کله تاسو دا خبرې کوئ دا خو
نه اجازه راکه زه وایم چې دوی باید دا خبره د پخوا نه کړی وای، دا اوس هم چې وکړه خو ډېره
خو شاید نه شوی کولی، شرایط داسې وو شاید لکه څنګه چې ما مخکې وویل ممکن دوی په داخل کې به همدا بحثونه درلودل، کله چې پوه شوي دي چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو یې علني کړه.
امیدوار یم چې دا د لړۍ دوام وکړي، که دا په همدې صرف د یو نظر باندې پاتې شي دا فایده نه لري. اوس به امیدوار یم چې په دې باندې درک کړي چې نه تنها چې دا د ښځو بیخي اساسي بنیادي حق دی، په هېڅ ډول معامله په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چې وي نو دا موضوع باید جدي پیګیري کړي، ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي. ټول هغه کسان چې واقعا په همدغه نظر دی چې د دوو محترمینو دا موضوع یاده کړله ودرېږي، دوی هم خپل ځان پسله خپل دریز وښیي چې دوی په کوم نظر باندې تر څو پورې هغه 15 شیخان چې دي او معنی د دغه یو ستر حق شوی دی باید هغوی خپل ځای وپېژني، چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله، په دې وخت کې د علماو شورا دریز ډېره مهمه ده. د علماو شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده، که هغوی ودرېږي نو بیا کولای شي چې دا سیاسي مسؤولین چې په دندو باندې ګمارل شوي یا ناست یا په واک کې دي دوی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل مشر باندې فشار راوړي. نو د شورا علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچتېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده، چې بیا په دې کې هېڅ ډول بهانې به مشر ته نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي نه پیږم په غوږ کې راته ووایي، ته کله څوک پرېږدي چې تاته څوک په غوږ کې ووایي، که چیرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبوری داسې بیا رسانۍ کې وایي، ولو چې دلیل یا انګیزه یې هر شی وي د شانه، اما داسې دوی خپل کسانو سره هم نه ګوري نو باعث دې شو چې دوی بالاخره رسانۍ نه استفاده وکړي.
خرم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوي داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار و درس ونه وایي او که کومه بله انګیزه لري.
د په افغانستان کې د تعلیم د بندېدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاوو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چېرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص لپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د ښوونه سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د فولبرایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اگست نه وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنۍ شوه او هغه محصلین چې بهرنی هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي وو هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول، چې متاسفانه د اکثر استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او د ډېر بحراني حالت سره مواجه وو او دی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال په دې خوا یا د 2002 کال په دې خوا یعنی امیدوار کننده و د ټولو افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دیم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغه وخت کې په تعصب باندې ووایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسائل د کورنیو مسائل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضي کورنۍ متاسفانه خپلو خوندو لونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم تلاړ شي. یعنی په هغه وخت کې هغه فیصدي یعنی ډېره اکول نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقات تلاړ شو او بعضي کتابونه او بعضي مقالې باندې وځالنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبی ولایتو کې یا مرکزی ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډېر کم و، یعنی خلکو هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړ شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او موثق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده او د دې په شا کې څه وجود لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. آغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه په دې کې څه ده؟ یعنی باور لري، فکر کوي چې د دوی عقیده دا ده چې دا د اسلام له نظره سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
یو خو علم غیب څوک نه لري، اما چې موږ برداشت کولی شو او وړاندوینې کولی شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسائل لوستې دي، اما د دوی بایپاسلا ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تلزات کې دی هغه نه بغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګني، نو څنګه چې دی شیخ القرآن نه دی خو د اقرا کلبې سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک کنه ولې نه یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبر یو څنګه به زده کړه کوي او نور ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینه او لپاره راغلی دغه یو موضوع، چېرته لیکل شوی چې صرف نارینه په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل دولې په نظر کې نه نیسي. دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بر علاوه چې دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته رسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته رسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتي دي. چا سره دوی سره کومک کړی چې دی چوکۍ او دی کرسي او مقام ته رسیږي، هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره دا کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او د
یعنی تاسو فکر کوئ چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان جونې له درسه منوي باید؟
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه موږ یو بدبخته بلکو چې موږ ډېر یو غلط همسایه لرو، د هغوی ګټ په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک د افغانستان محتاج به په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې په جاهلیت کې منځته راځي، او دغه اساس او بنسټ چې ده هغه مور ده. او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم ده. او دغه تعلیم چې له مور ته واخلي او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یا جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. به ما غده د پاکستان جهاد به یا به په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي، افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شیان دي چې متاسفانه هم پاکستان غواړي هم ایران یې غواړي. دوی د موږ ابشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی د تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همیشه تشویش لري. په دغه ټولو مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خواته د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکې په سر باندې هم یو منازع لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی د ایران خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په هندوستان له دخوا اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسلې په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، له دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانه یا نه خپل معلم وزدي او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده او څه د مغه فشارونه او یا د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دی کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي. او که ډېره درس وایي که د پاید ګدایي ته اجازه لري چې لاړه چې په سرک باندې کېني ګدایي وکړي، خو یو تعلیم ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم واسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطر یو محتاج یو په انزوا کې ساتل ملک د همسه د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کوي چې د دوی په ګټه ده، خو پایله به بلاخره دوی ته ورسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دی کېږي چې قیمت افغان مېرمن او نجلۍ ورکې د دې لپاره چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم، او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم محترم. اسمت سروان سرور څنګه په خیره
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب ځان راوپیژنئ له کوم ځایه خبرې
کوئ مننه زما احمد اشرف حقدوس سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړم
ډیره مننه حقدوس صاحب مهرباني
مننه اسمت سروان صاحب محترم زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسې زخوا نور موږ ډیر خوشاله یو چې د هر کس نوم معرفي کیږي زکه چې کله کله التموش ته نوبت نه مالمیږي خیر نو اوس به د میلمنو سره یو پوښتنه لرم
مهرباني
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم اسمت سروان صاحب محترم و چې دا خورکی ګډه و یاداش نور ورونه موږ هم وروره د چنې چې تعلیم موږ هم طرفدار یې یعنی د طرفدار یې چې مقصد هغه په نور رسنۍ کې موږ ویل دي یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پروکړه موږ ورته آماده یو خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې د تعلیم وکي مصرفونه په افغانستان کې راسي هغه خارج ته ولاړ شي نه ډاکټر او زلته پیدا کیږي نه یو انجنیر پیدا کیږي تعلیم وکي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ځلې ښکاله هغه درته خارج ملک ته ولاړ شي ان شاء الله افغانستان ته کارونه کې د تعلیم نو موږ څه ګټو
و بخښه یو خبر استاسو تر خبرو پوری تاسو دا شکایت لري چې دلته تعلیم کې او خارج ته ولر شي د خو یوازې د شوزو مسله نه د خو نارینه لا ډېر تللی دي
بالکل محترم اسمت سروان صاحب دا ډېر شو پښتنه ده خو زموږ هم دا غوښتنه ده ګوره د وس چې یو مثال درته وایم دلته دا کله کله د مرزي وي د انسانانو یا د شدینا انسانانو هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو زموږ غوښتنه هغه کوړونه یي که خوندې دا خورته زوام دا اوس فور د اکثر وخت زه خبرې اورم پر دا تیر اوس وسنی حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي زوام چې تاسو ولې ځي خارج ته ولې ځي خپل په افغانستان کې کار وکړي
افغانستان خو کار نه ورکوي او باقدو صاحب دغه شکایت لمدې د مکتب ته نه پریږنو نو کار ته خو به نه پریږنو چې کار ته نه پریږنو خود به ځي خارج ته
او تاسو محترم سروان صاحب کورونه یې که خوندې افغانستان دی راسي کارونه پیدا کیږي زه د تیر حکومت خلک ډېر پیژنم
دغه سي خلک ستاسو خبر سم ده موږ د شزو خبره کوو ډېر زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو ځان راو پیژنې ازادي راډیو
مننه کوم قربان او سمه ده خو لسی نه کنه هر څه په لیم کې پر دا برابر څه خبره ته وکړم چې بس بختانه د درو یا هم تکم چلور کال څخه بس بختانه په افغانستان کې شي یو داسې تجار غړي چې د تعلیم مرکزونه او هم دغه رقم د فرونټن مکاتب دابل سوي دي سخت په خوښي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره کېږي چې باید افغانستان مشران یې کوي چې موږ ودې ته حل لاره پیدا کړو چې نور سالم ته اجازه ورکړو د څه وخته پورې باید انتظار وباسو خو دغه انتظار ته باید موږ انتظار شو خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته ترکیې ته ولاړ نه شي تعلیم ته اجازه ورکړي خو دې پوښتنه دا پیدا کېږي لکه کله په دې شان کې څه شک منسم دني دغه تعلیم مباح بولي البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بولي البته فرض بولي نو په دغه کې د څه شک منې ما باید دغه خبر لپاره دی وضاحت ورکړي دا یو خبر بل مړه په نه خوران په تعلیم سي به خېر مړیو دا سي سمړیو چې دا په انسان سره په مصاب سره وستي ورته خوران چې شي دي نو باید دې په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي د تعلیم خو اصل دی چې ما دې خامخا په مکتب کې یا په بل اصطلاح چې په پونټ کې
دا غام په غوښ کې ورکه بیا به شپ پریږ دي بیا به مکتبونه ډېر ښه پریږدي
نه دا خدای سي وګوره وخت زما مقصد شي به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پوهنتون کې وي خو د شرط په ځای کې باید وي او هم دغه رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید اجازه ورته ورکړي ځینې د بشي خبريال کلي وي هلمند ته بارې رپورټ راپورته کړی و په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور درکن چم کړی چې په خپل کور کې ځنی شاګردان ته سبقونه وایي، البته درسونه وایي. نو ما کله چې وکیم شخون کې په خپل کور کې به وي، په حجاب کې به وي، سترمنی به وي، ویزاته به نه وي، نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په ټول نه لکه باید ست په کور کې ځینې او ته برابر کی خو د شرط په ځای کې د حجاب په ځای کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم دی، تاسې ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سلام غریدیم د کندهار.
مهرباني کوئ
دغه د مکتبو په اړه به یو نظر سرسري کړو. مکتبونه خو موږ الحمدلله د افغانستان خلک تقریبا 80% د مسلمانان دي. نو مکتبونه چې دي ناروا دي، مکتبونه د ښځو په حدودو کې مطلق ناروا دي. موږ بار بار ویلي دي نو ښځې اجازه نه لري اسلام کې. او بیا دغه مسلمانان خوندې را دي چې خپل ملک ته خدمت وکړي.
نه دي دغه خبره پرېږدئ. تاسو وایئ چې ناروا دي، نو تر شپږمه پورې روا دي، لږ وروسته ناروا دي.
جواز لري
دا صحیح ده. کاری بیا څنګه ده؟ کاری روا ده یا کنه دی روا؟
کار خو دغه وسمه د اسلام په چوکاټ کې خوښوله کار و خدمت وکړي.
نو چې درسونه وایي کار به بیا څنګه کوي؟
دې دا چې زندگی غواړي سروات نه، یعنی د نارینه سر مساوات وي، برابرې ده.
نه نه، په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده. زما پوښتنې ته ځواب وایست. تاسو وایئ چې کار روا دی خو درس یې ناروا دی. چې درسونه وایي نو کار به څنګه کوي؟
کار خو نور مختلف کارونه،
مثلا ډاکټري به څنګه کوي؟ ډاکټري بې درسه کېدای شي؟
نه، خو زه داسې ساده خبرې مطابق چې دوی انجینري غواړي، پیلوټي غواړي، دا نسته په اسلام کې.
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده. ما د طب پوښتنه درنه وکړه، د زما پوښتنې ته ځواب وایي. مثلا ډاکټري به څنګه کوي؟ دا نورې خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسې ډېر موافق نه یاست. د طب خبره خو کله ناکله کوي.
ورو د څه په اړه به زه تاسو دغه درکم وضاحت درکم. اوس یو نارینه ورور دی، ډاکټر دی، په خپل کور کې خپله خور، خپله مور، خپله ښځه دا تعلیم ورته دغه کولی شي، ډاکټري کولی شي، چې بیا په کلي او بانډو کې مثال وکړي. او داسې په عامه اساسه باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د ښځو دپاره مطلق
نه. ما سوال د جواب بیا هم نه کوم. ما درته وویل طب که ونه وایي نو یو ښځه به څنګه ډاکټره کیږي؟
یو ښځه وستا خپله مېرمن ده.
بس یو نفر ډېره مننه. خیر، کور دې ودان، سلامت اوسئ. چې نظر دې څرګند کړو. یو بل اوریدونکی ما ورو بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو.
سلام علیکم اسمت سروان صاحب. سلامونه تا ته عبدالقادر سنگینوال یم، هلمند سنگین اوسئ. سره تاسو په تماس کې. واقعا د ښځو مکتبونه چې دي خوښ او خوشحاله چې داسې په حجاب کې او په اسلامي حدودو کې چې لاسې نوشه دي. او دا وسې مخکې اوریدونکو تاسو وویل چې دغه مکتبونه ناروا دي، نو مکتب څنګه درې شپږم سیمه پر روان دي؟ هم دا ستاسو خبره ځینې کوم او سوال ځینې کوم. څنګه دا وادي او اخوا ته ویل به بعد که ناروا شي نو شپږم به ناروا شي اخوا ته، او که ناروا وي نو بعد څه ناروا شي؟
پر حال ډېر مننه سنگینوال صاحب، سلامت اوسئ. لټول اوریدونکو منندوی اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشر او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د نجونو د مکتبونو د مخنیوي نه؟ حال دا ده چې دوی بیا دا اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي، ښځې تلاشي وکړي، په روغتونونو کې د نرس او ډاکټرې پایس کار وکړي. که چیرته د عقیدې مسله وي نو باید هغه هم نه وي. که چیرته د عقیدې مسله وي لکه د وروستي اوریدونکو چې ویل تر شپږم هم باید اجازه ورنه کړي که چیرته دی کوم دینی توجیه ولري. نو تاسې هم له اغلې کډوخیل سره موافق یاست چې ممکن د ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ایجنډا وي چې طالب بشرانې په مخ بیایي؟
مننه څاروان صاحب. لکه څنګه م چې د اوریدونکو پیغامونه واورېدل، هغو خپله متفاوت نظریات درلودل چې یو زموږ او تاسو هغه نظر سپورټ کوي چې لوکل خلک یا هغه خلک چې سیمه ییز خلک دي هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
لیکن فکر نکوم چې خورم صاحب چې ل د طالبانو لوي خاصي کړی پراته چې نور خلک دي د جنو زده کړې ناروا او بولی یا د اسلام خلاف بولی
نو رسم دې تاسو د پښتنه په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې اقتصادي یو غټ پاور په یو نړۍ کې یا په یو هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په هغو کې لکه دوه وزرونه دی و په اصطلاح د یوه پرنده یا د یوه مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي که چیرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په هغو جامعه کې نه وي یعنی په دې باندې موږ مختلفې مقالې لرو مختلفې لیکنې لرو مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې ښودلې ده او په افغانستان کې او بل خصوصا کې چیرته د موږ ګاونډي هیواد ته لاړ شو اغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډیره د انجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کیږي متاسفانه چې دا یو هیواد دی او خو په دې ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په کو ساحه کې اجازه نه ورکول کیږي یعنی ته وحده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفکولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یو قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست ته مواجه شي یا د یوه اقتصادي بحران سره مواجه شي لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو یعنی په سلهاو افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې اوبو خواته د علاج دپاره ځي متاسفانه یعنی د افغانستان زه د لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې چې موږ یوه شبخانه نه لرو چې حتی د یوه عادي ټیسټ پکې وشي او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغلته مصرفوي او په هغو ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي دا اقتصادي یو مشکل دی یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې هغلته د هند فلایټونه یا پروازونه وو کله به چې یو مسافر هغلته داخلېدل او پاره چوکۍ کې به ټول مریضان وو هغه ټول تلل د تداوۍ دپاره نورو هیوادونو ته نو دا د اقتصادي یوه ډېره په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابیږي او هېڅکله یو ملک بې د دغې قوینه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري هغه هېڅکله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شئ ښودلی چې هغه د یو مقتدر هیواد وي یو ښه اقتصادي هیواد وي ښه ډېر رسېدلی هیواد وي او په هغو کې د یوه قوه پلاج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري نو تر وحده پورې دا اقتصادي او سیاسي او د ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس شوي دي او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکټ یو ډېر بحراني حالت ورستلای دی.
بله ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې خرم صاحب. محترمه کډو خیل تاسو تفسیرات څه دی اوریدونکو په څرګندونو مثلا یو ویل وای تب دی په کور کې وای او شزې دی مثلا انجینری و نور شنه وای تب دی په کور کې وای یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دی تب ورسده کې څومره ممکنه ده دا خبره
دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قران لوستای نه ترجمه او تفسیر لوستی دي ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلا له خپل اړتیا فکر کوي چې دا درسته ده نو د وروته زما دا کده غوښتنه ده چې دا به سواد شي دا د قران ولولوي دا د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ور باندې فکر دی وکي یو خبر چې به شاته وای چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وی حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري دا کوم چې نشم خبر کو دا پرده د کټی کرای سره ول دی کده ځان پوششته حجاب هغه ده چې مثلا څوک پرده خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي دا حجاب او پرده ما څه کې مونږه تفاوت لا تر اوسه نه پوښیږي چې باید پوښتنه زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزر او لورکې همیشه محجب او ات کله هغه ملوڅو بربند نه و ملا صاحب چې دا بهانه جوړی دل پاره چې پیګه ته ځینې کسان غوښنه کوي هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي هغه ورور نه پیګه پنځوای نه کوم ځای نه هغه افغانستان نه ده خبر طب څوک په کور کې نشي زده کولای. یو ډاکټر دې مسؤلیت نه لري، یو ډاکټر په نشي کولای چې واخور ام باسواده کې واغی باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده، او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زده کولای او نه د امکانات لري. ولې یره لري دومره د ښځو زده کړه؟ ولې د ښځو راوتلو نه یې لري چې باید باسواده شي؟ ښځه پردی چې د سړک په سر باندې کینی ګدایي وکړي او لاس نیولې د یوې ډوډۍ ته چې یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واخلي ماشومان مې وګیدي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس ووایي او سبا خپل کورنۍ خدمت مه کوي، د ملت هغه تاته ډېره بده ښکاري، شرم ښکاري. که په خپل بېسوادي باندې اطمان یاریږي، شرمېږي که یو باسواده ښځه به سبا د ما خدمت ونه کړي. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دي، دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دي هغه فکر کوي دا به لاس ورکړي کله ښځه سي پوسو سي دا رقم کسو ولې غلط امرونه یا دغه ومنه. زه دا یو غلطه خبر ده. او حجاب موضوع بالکل حل ده. دا یو د فکر او څنګه چې سانګ زی ویلې چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ دا کوم آیت کې تاویلی دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دی کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځو سره بتلله په چیرته به چې دوی غزا ته تللې، هلته به د مریضانو خدمت همدغو ښځو کول، که هغه پانسوبان و، که هغوی لپاره ډوډۍ وه، که د هغوی لپاره اوبه رسول و. بلکل ښځو ته په جنګونو کې چې به هغه د جنګ برخې مخته نه بول، بلکې د خدماتو برخې مخته بوله. حضرت پیغمبر په ښځو ته ویلي چې ولو چې تاسې شرعي عذر لرئ، لمونځ نه شي کولی، خو له کور نه راوځي او د جمعې ورځې خطبې چې ویل کېږي، دل پر چې تاسو هغه پوهه پورته ولاړه سي، تاسې راسئ غوږ ونیسئ. نو د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د خپل د حضرت پیغمبر غوښتنه وه. نو زه فکر کوم یا په حضرت عمر چې یو ښځه ښارواله مقرره کړې، ولې یو باسواد سړی نه و چې یو ښځه ښارواله مقرره کړې وه؟ دا په دې معنی چې د یو مثال و چې امتیانو ته وښودل شي چې مثلا په صدر اسلام کې څه خبرې روانې وي. یا بله ښځه په مکه کې کنټروله وه د بازار. نو دا هغه نمونې دي چې باید موږ زده کړو له دې نه. نه دا چې هغه علم چې موږ ته ملا سر چې خپله پرې خبر نه ده، هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهاوی ده، آګاهي ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمنې له کار نه منل سوې ده، په کوم حالت باندې ده؟ خلکو خپل بډوډۍ خرڅ کړل، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.6 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منع کړی ده. دا یوه کمه صدمه ده چې تاسې افغانستان ته رسوئ. څنګه چې دا خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیارې به مثلا له مریضانو نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل، یا پاکستان ته ځي، یا ایران ته، یا ترکیې ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف سوي، دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاګ، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیارې مصرف، دا خو نور خلک در نه وړي، هلته د اوسېدلو. نو دغه تداوی لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده. په افغانستان په هر بخش کې ښځو نر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام ولې دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینو برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه وو ته. اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیرېږي. نو زه فکر کوم دا دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده. په کور کې زده کړې نه کېږي، ښځې حق لري چې د باندې لاړې شي. او ښځه که دوی په خپل نفس باندې حاکم نه وي، دوی خو نن حیوانات ته هم صدمه رسوي، الکانو ماشومان ته هم صدمه رسوي. بعد هغه څوک چې دومره شرور وي، دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې، هغه باید محکمه هم شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د څو د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیان نه اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله، ډېره مننه کوربدن محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې، یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بېرته پرانیزي، هم دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کرونا مسله منځته شو او د کرونا مسله یو مکتب تعلیم کې راوستل چې د افغانستان یو ډیر ورسته پاتې و د په غوځ کې د انټرنیټ کمپیوټر او د آنلاین زده کړو د لپاره زمینه نه ده مساعده هغه یو ډیر غټ په اصطلاح یو غټ مشکل راوستل او یو خلای منځته کړل او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یو درېږي د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي او د دې په اوږد مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه لکه چېرته داسې یو مثال لکه یو وخت چې یو اورېدونکي د موږ تاسو سره شریک کړل او چې ښځینه وي په جامعه کې نو هغه به سره کوم ډاکټر ته ځي یا به نارینه ډاکټر ته هغه ښځه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سمت تضاد کې مسله ده نو که چېرته مکتب نه وي یا په اصطلاح پوهنتون نه وي نو ښځه په کوم ځای کې متخصصه شي او هغه د یوه ورور سوال د ما لپاره ډېر جالب وه چې که چېرته په کور کې وویل شي کور کې تعلیم زمینه مساعده شي دغه پروسه تعلیمي پروسه یوه ډېره رسمي پروسه ده دغه سټیپونه دي او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري او دا هیڅکله نشي کېدلی چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یوه څانګه کې خود دې مطلق سټاپ کېدل مطلق درېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري چې اوس موږ تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لرې پاتو ولایتونو نه وو چې هغه د مرکز نه ډېره لرې فاصله لري که چېرته موږ په دې ولایتو کې ورشو هغه هلته پوښتنه وکړو خلکو نه په بستا ولایتی زون کې یو متخصص هم ډاکټر نه وي او هلته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولی شو او اکثره خلک په دې باندې پوهېږي که د نورو تعلیمي مسایلو سره یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه میرمنه تلاشي کړي دا د موږ د فرهنګ سره هېڅ کوم تضاد نه
هغه ته اجازه ورکوي فکر کوم هلته چې ضرورتي بیا وایي ګر ضرورت باشد روا باشد هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته لیکن داسې شیانو ته نه پرېږدي لکه مخکې چې محترمې کډوخیل وویل ګدایي ته پرېږدي دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي غریبه یي ولاړ شي د همسایه کور ته یا د کلی کې وګرځي او ټوک ټول کې هغه اجازه شته خو داش دې شي ته اجازه نشته تاسو یو مخکې یو بله خبره وکړه تاسو د هند مثال ورکو چې وایي البتهکه به هند ته تله ټوله به له مریضانو ډکه وه دا د هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وې او مکتبونه په لړ کې بند ول یا د طالبانو تېره شپږ کلنه دوره وه چې ښوونځي بند ول پکې فکر نه کوئ چې دا د هغه نتیجه وه که چېرته دغه وقفه نه وی راغلی په دې تېرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی و
په ټولو کې اگر چېرته د افغانستان دغو څلوېښت کلن تاریخ ته یوه پاملرنه وکړو متاسفانه په ډېر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هېواد دپاره کار نه دی کړی زه په حیث د یو متخصص چې په خپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم په هېواد کې ما دپاره د کار زمینه نه ده مساعده او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کې کار کوم
نو دا اورېدونکو خو وویل وایي تاسو ولې په خارج کې ناست یاست نو ستاسو مجبوریت څه دی ولې وایي نه راځئ
بله د دې اورېدونکي هغه کومه انګیزه چې ده په اصطلاح مفکوره وه هغه د ستایلو ده یعنی هغه دی غواړي چې که چېرته د ده مفکوره دا وي چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړې کوي هغه افغانستان ته راشي دا د افغانستان سرمایه ده
هر نفر چې چیرته تخلص سوس پیدا کیوی یا حکومت څنګه کې د افغانستان یو پانګه دغه پیغه باندې رښتیا هم په عمل کې سرمایه گذاری په باندې شوی د ځکه مو بیس په افغانستان کې د یغل تم لمړنۍ ښوونځی مالته ویلای د های سکول پورې خو هغه ته د کار زمینه نشته ده متاسفانه که چیرته موږ لاړ شو په یو ځای کې حتی د کار زمینه به موږ ته مساعده نه وي ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان حتی وظیفې پیدا نه شوی کړلی بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل یعنی هلته داسې بستر دوته مساعد نه دی که چیرته بستر دوته مساعد شي د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک خپل کار په خپل ملک کار کړي که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري په خپل ملک ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي خلک غواړي چې هغلته کار وکړي خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي د هغې نه تنها ذهني سکون ولري څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي هغه یو د لااقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملکي کار وکړي
نه زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروزل ځکه چې تر څو هغه خلاص څه ناڅه ډکه کړي اما بیا یې هم نه شوی ډکولی ډېر له حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی په اولو کلونو کې خو به چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی و بیا وروسته وروسته دغه تغییر پکې راغی
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه و او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یو تحقیق باندې کار وکړل چې سره کوم استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي د استادۍ مسرک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاته مسرک شکل باندې ورته کتل کېږي او استادان که چیرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسي د استادۍ مسرک ته خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې یا هغه بیرون تطلنی و دی تحصیل و دی تعلیم لپاره دی اغو پروسا چی تکمیل شول آغا بیرت افغانستان تستانه نشول
بله یعنی دا دیر مننه دیر مننه سلامت و سی خورم سی کروادن محترم کرو خیل دی ورستی پشتنی پتوگه کراشو بیرت اغا خپلی لبرنی خبری تا دی طالبانو پمنس که جنو چارواکوی دی جنو دی تعلیم دفاع وکره و غشتنی وکره فکر نکوی چی دا یو شپایل دی او تمشته چی دا ډول آوازونه زیاد چی
معلوم دار از باسی ویلی چی که دیره درست آید ام دا اوسم که دوی واقعا یو جدی دریز غوره که اخو اقا کسان چی پا مختلف کورسوی که دی شورای علما دی طالبان شورای علما سر خبری وکی او تو اچی دا محفظه کاریم پریدی دا سکوت هم باد که وطن په بدترین و بحرانی حالت کده تعلیم دی خز و بنیادی حق دی و دن نه تنها جدی حق دی در افغانستان گرد ده دی که خوندی ده نو دوی باید په دغه سخت ریزی که بدلون روری افغانان و سر باید پخلاشی افغانان تا پایست افغان و گوری او قابل دی احترام دی و گری نو زه فکر کوم دا باید ستر لاسته راولی و او دوی بله دغه انزوان پا دی شکل وزی غیر دغه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت هم دومره و محترم شي کی کړو خیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاونده محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او همدارس له آغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې د خبرونې په یو برخه کې را سره ول تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي رادیو اوري
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرې ته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی اوس به په آخري سمستر کې به وم زما حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي
ښوونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.